द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे رانوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن دا شروع ورځ د 2015 کال د نومبر د میاشتې 25 نیټه ده په پیښور کې وخت شوې دی د ماسخوتنې اته په کابل کې دی ونی مې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 10 بجې شوې دی تاسو زموږ غږ د واشنگټن ډی سی د سټوډیوز نه اورئ د وایس اف امریکا دی ریډیو په دی یو سات خبری خبرونه کې درته زوږ مجالوان
او زه نصر کاکړ
هر کلی وایو اول اول هم پام شي مهمو خبرونو سټکو ته
د روسیې خارجه وزیر وایي د ترکیې لخوا د هغوی د جهاز غورځول جګړې ته لمن وهل دي خو وایي روس به ترکیې سره جګړه نه کوي او خو د ترکیې وزیر اعظم د روس د جهاز ویشتل سم عمل بللی
Sınırlarımızın güvenliği söz konusu olduğunda, ülkemizin bu ateş çemberi içinde bekası, vatandaşlarımızın hayatı ve izzeti söz konusu olduğunda,
افغان چارواکی وایي د 14 پوځیانو او دوه بهرنیو وګړو د خوشی کولو لپاره عملیات پیل کړي رپورټونه وایي دغه ټول طالبانو د هلیکاپټر په بیړني توګه کیناستلو وروسته په فریاب کې یرغمل کړی دی
او نن د ملګري ملتونو لخوا په ټوله نړۍ کې د ښځو په ضد تشدد ختمولو لپاره د 15 ورځو کمپین شروع شوی دی
دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو موږ سره ملګري اوسئ لاول هم پام شئ مهمو خبرونو تفصیل ته
د ترکیې صدر طیب رجب اردوغان نن خپل یو بیان کې ویلي دی چې د ترکیې جنگي جهازونو د خپل ملک د دفاع لپاره د روس جنگي جهاز راغورځولی دی او د دې مقصد ترکیې روس سره څه تاوتریخوالی زیاتول نه دی صدر طیب اردوغان استنبول کې یو دستور کې ویلي دی چې د روس هوایي جهاز د شام په خاوره غورځېدلی دی خو د ویشتو څخه وړاندې دغه هوایي جهاز د ترکیې په فضايي حدودو کې پرواز کوو خو روس په خپله خبره ټینګ دی او وایي چې د دوی جنگي تکه د شام د فضايي حدود څخه بهر نه و
افغان امنیتي قواوی وایي په شمالي وزیر افغانستان کې د یو هلیکاپټر غورځېدلو وروسته د هغه 300 يرغمالیانو د خوشی کولو عملیات پیل کړی دي چې طالبانو په ولکه کې دي د افغانستان دفاع وزارت تر مخه د شروع پر وسط طالب جنگیالو په هلیکاپټر کې سوار درې کسان هغه وخت وژلي چې د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې تر ورځې غورځېدلې وه دغه سیمې په ځینو برخو باندې د تونلارو قبضه ده چارواکی وایي چې یو شخصي کمپنۍ سره MI-17 ډول هلیکاپټر د تخنیکي خرابۍ له کبله په بیړني توګه ښکته کړی شوی وه طالبانو لخوا ویل شوي دغه پیښه کې 15 کسان وژل شوي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د نیټو ائتلاف په دغه پیښه او یرغمالیانو پر سر څه ویلي نه دي
د امریکا صدر براک اوباما نن د کامی سلامتیا د خپلې ډلې سره یو غونډه کوي دا به د پیرس د ترګر حملو څخه وروسته او په امریکا کې د کامی رخصتۍ په موقع د صدر اوباما له خپلو اعلی چارواکو سره یوه مهمه غونډه وي د امریکا د تحقیقاتو وفاقي ادارې FBI خپل یو بیان کې ویلي دي چې د تانکس ګیوینګ یا د شکرانې د رخصتۍ په موقع امریکا کې د ترګرۍ هیڅ خطر نشته
د ښځو پر ضد نړیوال ورځ په مناسبت سره د پاکستان قومي اسمبلی یو قرارداد منظور کړی دی چې پکې غږ شوی د ښځو پر ضد توپیر او تشدد ختمولو په لړ کې کوټلي ګامونه واغستلی شي په دغې مناسبت سره د 15 ورځو یو کمپین ملګرو ملتونو پیل کړی دی چې هدف یې په ګردې نړۍ کې ښځو د حقونو خوندي کولو په لړ کې عامو خلکو کې بیداری او شعور زیاتول دي اخوا بهرنۍ خبری ادارې وایي په سفارتي توګه داسې هڅې پیل شوې دي چې هندوستان د اټومي قوتونو د هغې ډلې برخه جوړه شي چې د اټومي موادو د تجارت اجازه ولري نور حال نفیس شکر په دې رپورټ کې
که دغه سفارتي هڅې بریالۍ شوې نو هندوستان به د اټومي ازموینې یو سلویښت کال وروسته د 8 هیوادونو د هغې ډلې برخه جوړه شي چې زیات اټومي وس طاقت لري دغه ډله د NSG په نامه یادیږي د ډلې غړي کولای شي چې د اټومي ټکنالوژۍ په تجارت کې برخه واخلي د رایټرز خبري اداره وایي د NSG مشر ریفل ګروسی وایي دا یو ډیر باریک عمل دی خو زیاتوي چې د هندوستان په لار کې خنډ جوړېدل هم اوس دومره زور نه لري خبری اداره زیاتوي چې د هندوستان لخوا د اټومي وسلو د نه خورېدلو په نړیوال تړون باندې دستخط نه کول کېدای شي د هندوستان د NSG په غړي جوړولو کې یو خنډ جوړ شي دغه اداره وای د پاکستان اندېخنې هم شته او وای که هند د ان اس جی غړی جوړیږي او پاکستان تر بهر پاتې کیږي نو دا به په ایټمی وسلو جوړولو کې سیالي نور هم زیاته کړي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
پاکستانی چارواکي وایي یو عالي رتبه سیاسي پلاوی به سبا د پنځم په ورځ افغانستان ته ځي چې هلته له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي ستونزو خبرې وکړي. پاکستانی حکومت وایي دغه لس کسیز پلاوی کې به د ای ان پی ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی او د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو شامل وي. نن په دې باب د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان له وزیر اعظم میا نواز شریف سره ملاقات هم کړی. دغه پلاوی به په کابل کې څه خبرې کوي؟ زموږ خبریال پیرویل شاه د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراسیاب خټک سره خبرې کړې او ردو ته احساس پام راګرځو.
تاسو چې د ملاقات خو اگر چې نو شریف صاحب او د اسدالله خان په منځ کې ډېر ورځې مخکې نه فیصله شوې، خدا دې یقینا خبرې خو ځکه شوې چې دغه هم خبره ده افغانستان کې امن چې دی هغه ډېر اهم موضوع ده. موږ تاسو سوالونه چې زمونږ پارټي او امنیت پارټي همیشه د دې خبرې په حق کې وا چې افغانستان کې دی مداخلت نه کیږي، افغانستان کې دی بدامنۍ لپاره سوګوت نه وهي او افغانستان پاکستان میں سے پکار دادا چی مذاکرات اوشی اور پدے سے طریقے میں کہ چی دیو بل دی آزادی خود مختاری احترام اوشی نو پدی بنیاد یقینا چی نواز شریف صاحب اور سرداغوی خبری شوی دی او یقینا چی اگوی دبود پارٹی موقف نواز شریف صاحب مقیتا ایخے دی.
صدر ممنون حسین په بدني توګه د دوو میاشتو لپاره د مزوره قیدی عبدالباسط مرګ په سزا عمل درآمد او درولو امر کړی دی او د هغه جسمانی حالت په اړه د پلټونو وینا کړی. پاکستان کې سخ کال 299 کسان ته زندې کړی شوې دي. ټاکل شو عبدالباسط به د بدني مزوري باوجود په 25 نومبر ته زندې کول شي، خو د نه پښپنا وخت د پاکستان صدر د حکم څخه وروسته د هغه د مرګ په سزا عمل درآمد یو ځل بیا ودرول شوې دي.
د پاکستان کرکټ ځپلي بلوچستان یالت کې د ریل ګاډو مامورینو او چلوونکو د کاربندیز نن څلرم ورځ او چارواکي وای د کاربندیز له عمله له کوټې څخه د پاکستان نور برخو ته ریل ګاډي ډیر په ځنډ سره روان شوي او مسافران له مشکل سره مخ وو. هم د بلوچستان په کوټه ښار کې د پولیسو د غزمې په یو موټر باندې د نامعلومو وسلوالو په بمی برید کې درې پولیس اسکر ټپي شوي دي.
او د تونس صدر بیجی سید اسپسی د شورو پر ورځ په بیړني توګه د امنیتي شورا غونډه رابللې. یو ورځ وړاندې د هیواد په پایتخت کې په یو 14 کې 12 کسان وژل شو. دغه 14 په یو بس کې رامخته شوی و چې پکې د تونس په مرکز کې د هیواد غوره صدارتي محافظان روانو. امنیتي او صدارتي سرچینې وایي 14 یو حمله و او دا هم معلومات نشته چې آیا بم کې خوده شوی او یا په بس باندې ډز شوی. په تیونس کې د دغې برید وروسته سپسی د دیشو ورځو لپاره بیړني حالت اعلان هم کړی دی او د شپې لخوا په تیونس کې کرفیو هم پر ځای و. روان د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون او د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا دغه برید سخته غندنه شوی وه.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال بریټ مکګورک ویلي چې امریکایي پوجونه به ډیر زر شمالي شام ته په عملیاتو لپاره لیږل کیږي او هلته به د داعش اسلامي دولت وسلوالي ډلې په ضد جګړه کې برخه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د خبرو په محل مطبوعاتو ته ویلي دي چې د دوی پلان ډیر قوي دی او هیله لري چې د داعش ډله به ډیر زر ماته وخوري.
او د عیسوي کلیسا مذهبي مشر پوپ فرانسیس د شروع پر لومړی افریقایي دوره پیل کوي چې د نوموړي لخوا کینیا، یوګانډا او مرکزی افریقن ریپبلک ته تګ پلان شوی دی. د شروع پر ورځ نیروبی ته رسیدو وروسته پوپ د صدر اوهورو کنیاټا او د ملک سفیرانو د یوې ډلې سره لیده کاته کوي. د زیارت پر ورځ به نوموړي د کینیا په سرخار کې د واتیکان د ډیپلوماتیک مشن سره هم ویني. وروسته د نیروبی په پوهنتون کې به هغه وینا هم کوي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو خدای منو اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه اغواجی است لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واردل د ترکیه صدر طیب رجب اردوغان نن خپل یو بیان کې ولیدي چې د ترکیه جنگي جهازونو د خپل ملک د دفاع لپاره د روس جنگي جهاز راغورځول دي او د دې مقصد د روس سره تاو ترخوالي زیاتول نه دي. صدر طیب اردوغان استنبول کې یو دستور کې ولیدي چې د روس هوایي جهاز د شام په خاوره کڅه هم غورځېدل دي، خو د ترويشتو وړاندې دغه هوایي جهاز د ترکیه په فضای حدودو کې پرواز کاوه. نور حال اوربندې د وایس اف امریکا پر ریپورت کې زموږ همکارا ماوش جلیل وړاندې کوي.
د ترکیه لخوا د روس جنگي جټ جاز راغورځولو وروسته د ماسکو لخوا د ممکنه جوابي کاروای اندېښنې راپورته شوې دي. د روس صدر ولادیمیر پوتین په سختو ټکو کې د ترکیه غندنه کړې.
сегодняшние потери связаны с ударом, который нам нанесли в спину пособники террористов.
د ترهګرو ملاتړو لخوا زمونږ په ملا گزار شوې دي. ترکی وای چې د روس جنگي جهاز د ترکی په فضائي حدودو کې داخل شوی وو او دا راغورځولو نه وړاندې ورته سو واري خبرداري ورکړې شوې وي. د ترکی وزیر اعظم د روسي جهاز د راغورځولو د ګام دفاع کړې.
سنولارموزم ګوان نی سوس کونس اولدونده ülkemizin bu ateş çemberi içinde
باید هر چاته دی معلومه وي چې کله زمونږ هیواد د اور په لمبو کې گیر وي نو مونږ به د خپل وګړو او پولو حفاظت لپاره هر ممکن ګام اخلو. د ترکی چارواکو ویل دي چې د روس جنگي جهازونو د خپل ملګري شامی صدر بشار الاسد ملاتړ لپاره په سرحدي سیمه کې د یاغي ترکیانو کلی په نخښه کړی دي. اخوای امریکایي چارواکي رایټر خبري ایجنسی ته د نوم نه خودلو په شرط ویل دي چې امریکا ګمان کوي چې د روس جاز نخښه کېدون وړاندې د شام هوایي حدود ته واپس تللی وو. په عین حال کې روس ویل دي چې د سیمې ته د لټون او مرستې کارونو لپاره لیږل شوی هلیکاپټر باندې هم د ترکیه غینو لخوا ډزې شوې دي. که څه هم د ترکی پوځي ګامونه یو واضح پیغام راکوي، د دې بدې نتیجې را مخې ته کېدی شي. یو چارواکی وایي
ټریډ وذ راشیا اند د راشن ټوریزم از ویری امپورټنت. آی ډونټ نو اف
روس سره تجارت او د روس سیلګری صنعت ډیر مهم دی. زنه يم پویا چې آیا حکومتي بندیزونو باندې غور شوی او کنه، خو روسی سیاستمداران غیر حکومتي بندیزونو لګولو کې ماهر دي. روس د یو شمیر ګامونو اعلان کړی دی. د روس دفاع وزیر سرګی شویګار د شروع په ورځ ویلي دي چې پوز په ترکی پولیس سره نږدې د شام لتاکیا صوبې ته خپل جدید S-400 میزایلي نظام لیږي. په عین حال کې د نخښ شوي روسي جاز نه د پیراشوټ په ذریعه راکوز شوی یو پایلټ چې د شامی حکومت په لور ډلې فری سیرین آرمی غړو لخوا بچ کړی شوی وو، د شروع په ورځ په لتاکیا کې د روسي پوز یو مرکز ته رسیدلی دی. او د فرانس لپاره د روس سفیر الکساندر اورلوف ویلي دي چې دویم پایلټ د کوزیدو په وخت په ډزو وژل شوی دی. د ترکی صدر رجب طیب اردوان او د امریکا صدر براک اوباما د تیر نهې په ورځ د ټلیفون د لارې خبرې وکړې او د شخړو راکمولو او په راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوي په ضرورت خپلو کې متفق شو. سپینې ماڼۍ په یوې بیانیه کې ویلي دي چې دواړو مشرانو په شام کې امن لپاره د یو موقتی سیاسي عمل او د داعش ترهګرو ته ماتې ورکولو لپاره نړیوال ملاتړ په ضرورت زور ورکړو او امریکا د ترکی فضائي حدود د حفاظت د حق ملاتړ وکړو. په سپینه ماڼۍ کې د فرانس صدر فرانسوا اولاند سره خبرې کولو په وخت صدر براک اوباما وویل چې امریکایي چارواکي لا اوس هم د روسي جاز د راغورځولو د پیښې پلټنې کوي. د پیښې وروسته په برسلس کې د ناټو غړي ملکونو یو هنګامي اجلاس وشو. د دې وروسته د ناټو سیکرټر جنرال وویل چې د ناټو 28 کسیزه ډله د ترکی د سیمه ییز سالمیت ملاتړ کوي.
امریکای صدر براک اوباما او د ترکیه صدر د ترکیه لخوا د روسی جنگي الوتکې د غورځېدلو نه پس د رامنځته شوی کړکیچ ختمولو او په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي په خبره سلا شوې دي. ترکیه د فضايي حدونو د خلاف ورزي پر سر د روس یو جنگي الوتکه په نخښه کړې شوې په کوم باندې چې روس سخت غبرګون هم ښکاره کړی دی. دا به د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف باندې څه اثرات ولري په دې حق لمو روانې خبرې کړې وي د ډیوه ریډیو څېړنکار پیر زبیر شاه سره او دغه خبرې یو واري بیا تاسو ته وړاندې کوو.
در دا هڅه خو فلحال چې کوم تاسو ویل فرانس صدر هغه پرون ملاو سو دلته په واشنگتن کې صدر اوباما سره او دغه مخه دای ملاو سو وایو د جرمني د اټلی مشرانو سره د زیارت ورځ په دایزي روان ده روس ته چې کوم ډېر یو مهمه ده هغه ده. نو فلحال خو دا ټول کوششونه شروع دي او امریکا اوس نور دوی ته دا وایي چې یورپ شه کوم ملکونه دي هغوی د زیات کومک وکړي دوی سره په دې چې اوس پورې څومره داعش خلاف حملې دي فضايي حملې کړې چې اگر شي امریکا ټول نه مخ شه دا او په خپل فرانس او سپوره چې کوم د ډېر لږ حمله کړې وي هغه په عراق سه او په شام سه د داعش په خلاف داسې خاص عملیات نه وکړي نو فرانس لګیا دا په داسې فرانس ته اوسو نه زیات دا زاد ورسه دا په دا پر حمله باندې او خو فلال داسې خاص ډیولپمنټ سوا او دا غسه سپارتي ته چې کوم کوششونه دي هغه شروع دي او موږ وینو دا ګورو به دا چې هفتو سه چې آیا دا فرانس کوم کوششونه دي دا سر رنگ را لای ک کنه
سې شو او پیر صاحب دا راته وایي چې دغه پیښه په راتلونکي کې نور داسې پیښه سومره پورې د داعش پر ضد چې کومه جګړه ده هغه زیانمن کولی شي
تاسو کومه پیښه یادوي دا جاز والا چې کوم الوتکې
والا او د الوتکې را غورځېدل او چې کوم کړکیچ را مخته شوې دي نو د داعش پر ضد چې کوم نړیوال ائتلاف ته دا غوي هڅه ته څومره دغه رقم نورې پیښې را مخته کیږي هغه څومره زیان رسول شي
هغه خامخا لکه دغه پیښه دغه غټه پیښه دا دغه اول ها مسلې وي په داسې پر شام شي چې امریکا غواړي هغه روس نه غواړي چې کوم روس غواړي هغه ترکی نه غواړي نو دا چې کوم ټنشن اوس کوم دا کیسې وي دا رامخ شوې او د الوتکې نه بعد به اوس د الوتکې کوم واقع اوس دغه نه بعد دا کیسې نور هم سخت شي او پته ولګیږي چې څنګه وویل چې د زیارت پر فرانس صدر روان ده روس ته او موږ وګورو چې روس څه جواب ورکړي او روس دا خبره کوم ځای پورې اخلي او آیا دوی دا خبره د سیټر دی کدا څه دي سره د امر شو کی کړه د امر شو کړه د خپل مردا یا ساتو چې ترکی ان ناتو یو اهم ملک تا او ترکی په خلاف چې اکشن کوي یار مطلب دا چې ناتو به اکشن کوي او ناتو بیا امریکا دا ټول او چوک نه غواړي په دغه چې ناتو د پکښې انوال سي روس په خلاف او نو دا څه وخت دا څه کې شی به د کوم دا کوالیشن جوړې شي د خپل غټ نقصان ورسوي
او ملګری ملتونو د نړیوالو هڅو ته په کوم نظر ګوري
ملګری ملتونو خو هغه فلحال د چورې مخشه چې کوم روس او فرانس د سکیورټي کونسل سه ریزولوشن پاس کړی وو او امید دا د خلک وایي چې کیدای شي دا هغه باندې ټول راځي سي او کوشش وسی چې ټول یو انټرنیشنل یو فورس جوړ سي ټول ملکونه سره راغونډ سي او داعش خلاف ته یو فورس جوړ کی چې کوم اورې لار سي خالی په جازو نه جنگ نه بلکې فوجان وی مختلف ملکونو نه وی اورې لار سي او وی داعش مقابله کوي خو دلته بیا کې سپدغ باندې سراغه ده چې روس وايي چې د هر څه کې یې هغه څه بشر الاسد په پکښې وي خو فرانس او امریکا او نور ملکونه وايي چې هر څه شایبه کې یې هغه بشر الاسد بغیر وي نو ګورو به چې کله پورې دا سیاسي مسلې وي نو داعش خلاف چې کوم جنگ دا هغه به دومره زورور نه وي
ډېره مننه کوم تاسو نه پیر زبر شاسب
ډېره مننه
دا د وایس اف امریکا جو رادیو دا غلو کتر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او سه هم یو بل ریپورت ولور تاسو پام را ګرځو چې د افغانستان ملي اردو یو هلیکاپټر تیر ورځ د تخنیکی ستونزو له امله د افغانستان په فاریاب ولایت کې بیړنۍ ناسته وکړه د ملي دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری ویلي دي چې د ملي اردو د یو هلیکاپټر لخوا بیړنۍ ناسته کې د هغوی درې تنه پیلوټان وژل شوي او اتلس تنه نور چې سپارو هغه ژوندي د افغانستان د حکومت مخالف وسله والو لاسته ورغلي دي په دې باب نور تفصیل زموږ همکاري منظر شهید زموږ له بلې همکاري نیله محمد څخه پوښتلی اوریدو ته ستاسو پام راګرځو
فریاب چکم ولایت ته هغه ترکمنستان سره بورډر لري، نو چکم زی کې دا هلیکاپټر خطر شوی دی پښتونکوټ علاقه ورته ویل کیږي. پښتونکوټ علاقه چکم دا هغه بیخی د فریاب ولایت په مینس کې ده، او زیاتره حالت کې خلک چکم دی ازبک دی، او بیا ورپسې تاجک دی، او بیا 15% ورکه پښتانه دی. هلته ټول ټال فریاب کې هم د قشانت کې دی چې زیاتره ورکه بیکتی، او بیا تاجک، او بیا ورکی په کم شمیره باندې پښتانه دي. نو خو ویل کیږي چې الته کې د تیر اکتوبر نه په میمانا چې کوم سرخار دی په فریاب کې او پښتونکوټ ورسره نږدې دی، الته کې افغان عوامی فورسز شته دی، خو زیاتره الته کې بیا په نور ولایت کې طالبان زیات دي الته.
څنګه چې ویل کېږي دا هیلیکاپټر خو د یوې شخصي کمپنۍ یا شرکت دی، خو په افغانستان کې د توندلارو او طالبانو پر ضد هیلیکاپټرې په جګړه کې برخه اخلي. او اوریدونکو ته که تاسو دغه تفصیل ورکړئ چې کوم ډول هیلیکاپټر په هیلیکاپټرې په جګړه کې بوختي او استعمالیږي.
نو هلیکاپټر چې کوم دا او چې تاسو څنګه مخکې ووی چې دا یو نامعلومه شخصي بارنه هلیکاپټر او چې د تکنیکی ستونزې له مسلې له وجې نه ایمرجنسي لاندینګ یې کړو، دا کرش شوی نه. خو په هر حال هلیکاپټر چې کومې پیښې دي، انسیډنټس دي، دا ډېر زیات په شمیرو باندې کیږي په افغانستان کې. په دې کال کې دا درې مشمیره ده د هلیکاپټر په انسیډنټس کې، خو تیر کال څلور شوي، هغه نه مخکې په کال 2013 کې لس داسې اکسیډنټ شوي دي، او هغه نه مخکې په کال 2012 کې سور لس داسې اکسیډنټ شوي دي، او هغه نه وړاندې په کال 2011 کې اتل لس داسې اکسیډنټ شوي دي، او په ډېره شمیره باندې کیږي. دا ځکه چې پرایویټ هیلیکاپټر دا یو ایم 117 هیلیکاپټر، خو زیاتره باندې دا ایم 16 هیلیکاپټرز وي، ایم 116 هیلیکاپټرز وي. نو دا خو ورکی کیږي هلته کې، خو دا پیښه چې کومه ده دا یو شخصي هیلیکاپټر و چې هلته کې ایمرجنسي لینډینګ کړی و. نو د دې چې کومه کیسه ده دا لږ د نورو د هیلیکاپټر انسیډنټس نه مختلفه ده.
ها، ډیره زیاته مننه تاسو.
ډیره زیاته مننه.
او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د یونیفورم بدلولو چې کومه فیصله وه د هغې نه پشا شوې ده، او پیرنټس او ټیچرز کونسل، یعنی د مور او پلار او بیا د استادانو چې کوم کونسل دی، هغې ته داسې هدایت هم ورکړي دي چې خپل خپل سکولونو کې دی د دې په حقله فیصله وکړي. نور تفصیل لري حمیدالله.
لوان دے پختونخوا حکومت اعلان کرے وو چې په سرکاري سکولونو کې به هم ماشومان د ملیشیا د کمیس پرتوک پر ځای پینټ شټه چوي. د صوبې د ثانوي تعلیم وزیر عتیب خان وایي
خو صرف او صرف چې دا تور ملیشیا د کپڑا وا یا دا تور ټوپه وا دا غینه زیات تر ماشومان، چې زمونږ په ملک کې زیات تر اتم یاشتې ګرمي، هغه ماشومان ته به تکلیف و نو هغه دا وی چې دا یونیفارم چینج شي. زیات تر ماشومان مطلب خپل یا چې کوم پیرنټس دي هغه به دغه کو پلارانو یا نور چې موږ کوم خلک راغوښتو اغه یو چیرته دا چین شي، چونکه په پرایویټ سکولز کې زیات تر سکول کې پینټ شرټ ماشومان چي، او دا کمیس پر توپچی دا سر لیټ شوی چیر دا سرکاري سکول ماشومان یا اغه ماشومان چې کم مور پلار سره پیسې نشته هغه خپل پرایویټ سکول ته نشي لګلې، د دې په جمان دی چې پینټ شرټ کو نو مونږ بیا لا فیصله نه ده شوی. خو مونږ په دې ما سوچ کوو چې آیا فرض کا دا پیرنٹ ٹیچر کمیٹیز په تھرو باندې سکول ته مونږ دا اختیار ورکو. مثال په تور باندې کپ ایپټ آباد کې کم خلق دا فیل کوي چې هغه ویچر کزم کوم ماشومان پینټ شرټ چي، نو خیر دې څه خبر نه ده نغي دې پینټ شرټ چي، او کوم داسې ایریا دي چې هغه بیک ورډ ایریا دي یا په هغه د روایتي تور باندې الته خلق کمیس پر توګه زیات تر چي، نو کغي کمیس پر توګه چول غوړي غي به کمیس پر توګه چي، کمپلشن به بچا باندې نه، کمپلسری به بچا باندې نه.
د پښتونخوا د اطلاعاتي حکومت برخې جماعت اسلامي د سرکاري سکولونو د ماشومانو د یونیفارم بدلولو پر ضد احتجاج کولو دړکه ور کړې و. خو د غون سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله خان وایي
سکولونو یونیفارم سره موږ اختلاف نه لرلې، موږ صرف دا ویلې دي چې یاره په ټوله صوبه کې بدلون د یونیفارم په تور متعارف کول چي دي د لوکل کلچر او د لوکل ثقافت سره متصادم دي. دا موږ د کفر او د اسلام خبره نه ګڼو، البته موږ ضرور دا ګڼو چې یاره کلیوال علاقو کې کلو کې خلک پتون نه غوندي، نو خلکو ته معاشي طور مسئلہ خود حکومت پالیسی په ټوله صوبه کې دا بدلون متعارف کول نه دي.
پیرنٹ ٹیچر کونسل تھا معشمان دا یونیفارم اختیار ور قبول رستو دا پیخور پزنی سرکاری اسکولوں کے معشمان اس دا ملیشیا دا کمیز پرتوک پر زے نیلا رنگ پینٹ شرٹونا او پزنی اسکولوں کے سپین کمیز پرتوک اچھول پیل کری دی. حمید اللہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو.
ما خوب لیدل نتیجہ ویڈیو نظر وخی جی نے پختو ویل نہ وڈیر خلق من کرو خی جی
دا دو پختنو نا مرور دو مومند شاعر ایوز خان دے
یو بل شیر کوای
او پختنا ور ور خپل علاج دے مرض معلوم کا یا خو پتا کی جڑے یا بکن سر وخی جی او پختو ویل نہ وڈیر خلق من کرو خی جی
زان تکلکی حسینو دا ایوز خان خوب رختیاشی
پختو وای پختو لیکی پختو لولی
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلو کذر منور دونکو ما شمنې خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوږی استا اوس هم یو پزړه پوری رپورت ولور تاسو ته پام راګرځو هغه کسان چې د شپې له مهاله له خوب څخه خراري زی یا بیا خنیږي د هغه د دې خراري د ختمولو لپاره ساينس پوهانو یو نوې آله جوړه کړې ده چې کومک کوي د دغه خلکو د خراري یا خنیندل چي دي دا بانسي د وایس اف امریکا یو رپورت درته د فوزی انجم په ژغړوند کو
په خوب کې چې څوک خرړیږي نو دا نه چې یوازې د کور خلک ترې تنګ وي او هر وخت ورته پیغورونه ورکوي. رښتیا خبره خو دا ده چې په خوب کې خرړېدل په خپله د هغې بنده لپاره هم نقصان وي چې څوک خرړیږي. په دې چې دې سره ورته د سلیپ اپنیا ورته وایي د هغې تکلیف هم کېدای شي چې هغې کې د بنده سا بندېدای شي او ځینې نورې د صحت مسلې هم ورته راپیدا کېدای شي. نو د سان فرانسیسکو یوې کمپنۍ د دې مسلې حل کولو د پارا یو ډیر د های ټیک قسم حل راستل دی چې سمارټ نورا نومیږي. دا یو داسې مانیټر دی چې خپل کټ سره نږدې به بنده لګوي او په دې کې داسې سینسرز لګیدلې دي چې کوم د خرړېدو په आवाज رابیدار شي او به د ستار د واسطه نه د خرړېدونکو بنده د بالښت لاندې موجود میټ والا پمپ ور سره کار شروع کړي چې لدې وجه د خرړېدونکو بنده د سر پوزیشن بدل شي او لدې برکتې خرړېدل بند شي. بهروز حریری چې د سمارٹ نورا په جوړولو کې ملګرتیا کړې ده وای نورا اصل کې د خرړېدو پته هغه وخت ولګول شي چې لای आवाज دومره اوچت نه وي چې ورسره نږدې وده د بل بنده تر غوږ پورې ورسي. نو وړاندې د دینه چې د خرړېدو په आवाज بل نږدې پروت بنده د خو براویښ شي نورا په آرام سره خپل کار شروع کړي او د خرړا आवाज اوچتېدو نه وړاندې ختم شي. نوموړی زیاتوي چې د تجربې په توګه ټیسټ کولو د پاره چې کومو کسانو ته نورا ورکړې شوې ده نو د هغو دا دومره خوښ شوې ده چې هډو واپس کول نه غواړي. د امریکې مشهور میو کلینک لاړخه دا وینا هم مخې ته راغلی ده چې د بالغ عمر انسانانو کې نیم په نیمه داسې دي چې خوب کې خرړا کوي. خو د دې مسلې یو اسان حل دا هم دی چې بنده دې غټوالي نه ځان بچ کړي په اړخ دې وده کیږي او وده کېدلو نه وړاندې دې سد نشي والا شی نه استعمالوي لکه الکوهل چشو.
و اسمان تلاس د عقل نه رسیږي دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم جدی حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی د فانی جهان کی بل مشال دلا مکان دی د هرې جمعې پر ورځ د پاکستان په وخت د مخستان لنه څخه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه د خصوصي بحث اوریدل مه هیروي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے رانا وردن کو ڈیو ریڈیو تھے اور بیا پا خیر راغ لئی زمگا خبرونا لاہم دوام لری یو واری بیا ستاسو پام راگر زو مهمو خبرونو سر ٹکتا
د روسیې خارجه وزیر وای د ترکیه لخوا د هغوی د جهاز غورځول جګړې ته لمن وهل دي خو وای روسیه به ترکیه سره جګړه نه کوي خو د ترکیه وزیر اعظم د روس جهاز وشتل سم عمل بللای
سنولارمزون ګوانی سوس کونس اولدوندا ülkemizin bu ateş çemberi içinde bekası vatandaşlarımızın hayatı ve izzeti söz konusu olduğunda
افغان چارواکی وایي د شپاړسو پوځیانو او دوه بهرنیو وګړو د خوشي کولو لپاره عملیات پیل کړي. رپورټونه وایي دغه ټول طالبانو د هلیکاپټر په بیړني توګه کیناستلو وروسته په فریاب کې یرغمل کړي دي.
او نن د ملګري ملتونو لخوا په ټوله نړۍ کې د ښځو په ضد تشدد ختمولو لپاره د 15 ورځو کمپین شروع شوی دی.
او سمور باندې کوو خبرونه د تفصیل سره.
د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان نن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ترکیه جنگي جهازونو د خپل ملک د دفاع په خاطر د روس جنگي جهاز را غورځولې دي او د دې مقصد د روس سره تاوتریخوالی زیاتول نه دي. صدر طیب اردوغان نن په استانبول کې یو د سوره کې ویلي دي چې د روس هوایي جهاز د شام په خاوره غورځېدلی خو د وشتو څخه وړاندې دغه جهاز د ترکیه په فضايي حدودو کې پرواز کاوه. خو روس په خپله خبره ټینګ دی او وایي چې د دې جنگي جهاز د شام د فضايي حدودو څخه بهر نو وتلای.
افغان امنیتي قواوی وای په شمالي افغانستان کې د یو هلیکاپټر غورځېدلو وروسته د هغه اتلسو يرغمالیانو د خوشي کولو عملیاتې پیل کړې دي چې طالبانو په ولکه کې دي. د افغانستان دفاع وزارت تر مخه د شروع پر وخت طالب جنگیالو په هلیکاپټر کې سوار درې کسان هغه وخت وژلي چې د فریاب ولایت په پښتونکوټ ټولسوالۍ کې تر ورځې غورځېدلې وه. دغه سیمې په ځینو برخو باندې د تونلارو قبضه ده. چارواکي وایي چې یو شخصي کمپنۍ سره MI-17 ډول هلیکاپټر د تخنیکی خرابۍ له کبله په بیړني توګه ښکته کړی شوی وه. طالبانو لخوا ویل شوي دغه پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د نیټو ائتلاف په دغه پیښه او يرغمالیانو پر سر څه ویلي نه دي.
د امریکا صدر براک اوباما نن به د خپلې کامی سلامتیا له ډلې سره یو غونډه کوي. دا به د پیرز د ترګر حملو څخه وروسته او په امریکا کې د کامی رخصتۍ په موقع د صدر اوباما له خپلو اعلی چارواکو سره یوه مهمه غونډه وي. د امریکا د تحقیقاتو وفاقي ادارې FBI په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د تانکس ګیوینګ یا د شکرانې د ورځې د رخصتۍ په موقع امریکا کې د ترګرۍ هیڅ خطر نشته.
او د خزو پر ضد نړیوال ورځ په مناسبت سره د پاکستان په قومي اسمبلی کې یو قرارداد منظور کړی شوی دی چې پکې غږ شوی د خزو پر ضد توپیر او تشدد ختمولو په لړ کې د کوچلي ګامونه واغستل شي. په دې مناسبت سره د 15 ورځو یو کمپین ملګرو ملتونو پیل کړی دی چې هدف یې په نړیواله کچه خزو د حقونو خوندي کولو په لړ کې عامو خلکو کې بیداری او شعور زیاتول دی.
پاکستانی چارواکی وایي یو عالي رتبه سیاسي پلاوی به سبا د پنجشنبه پر ورځ افغانستان ته ځي چې هلته له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي ستونزو خبرې وکړي. پاکستانی حکومت وایي دغه لس کسیزه پلاوی کې به د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزای او د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو شامل وي. نن په دې باب د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان له وزیر اعظم میا نواز شریف سره ملاقات هم کړی دی. دغه پلاوی به په کابل کې د پاکستان او د افغانستان په دوه اړخیزه چارو باندې خبرې کوي.
صدر ممنون حسین په بدني توګه د دوو میاشتو لپاره د مازور قیدی عبدالباسط د مرګ په سزا د عمل درآمد او درولو امر کړي او د هغه د جسمانی حالت په اړه د پلټونو وینا کړي ده. پاکستان کې سخ کال 299 کسان تیزندې کړی شوې دي.
د پاکستان کرکټ ځپلې بلوچستان ایالت کې د ریل ګاډو مامورینو او چلوونکو د کاربندیز نن څلرم ورځ وو او چارواکي وایي د کاربندیز له امله لکوټ څخه د پاکستان نور برخو ته ریل ګاډي ډیر په ځنډ سره رواني شوي او مسافران له مشکل سره مخ وو. هم د بلوچستان په کوټه ښار کې د پولیسو د غزمی په یو موټر باندې د نامعلومو وسلوالو په بمی برید کې درې پولیس اسکر ټپي شوي دي.
د تونس صدر بی جی سید د SFC د شورو پروس په بیړنی توګه د امنیتی شورا غونډه را بللې. یو ورځ وړاندې د هیواد په پایتخت کې په یو 14 کې 12 کسان وژل شوی. دغه 14 په یو بس کې را مخته شوی چې پکې د تونس په مرکز کې د هیواد غوره صدارتي محافظان روانو. د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا وایس اف امریکا دی ویډیو دی. قدر منوریدونکو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نن تاسو زمګه یو ساته خبری خبرونه ته غوګی. د دې خبری خبرونه ورسته به تاسو د ادب سره تړلی پروګرام چې سردار علي ټکر تاسو په دغه ورځ باندې بل ډیو پروګرام کې وړاندې کوي تاسو به دې ته غوګی. نو موږ سره ملګری اوسه یو سو مدواتی کتن لرو په پروګرام کې. نو ګورو چې وتلی رسپانونه تاسو لپاره مواد راغون کړی دی زمګه همکار مختار خلیل.
په پیرس کې د دولت اسلامیه د ترهګرو په خونړو حملو په دنیا کې بحث لا روان دی چې په دې مابین کې ترکی شام سره په خپل سرحدي سیمه کې د روس یو جنگي هوایي جهاز وویشتو. وایي چې د روس دغه هوایي جهاز په دولت اسلامیه د بمباره د پاره روان و. د ترکی له خوا د روس د هوایي جهاز پر اغورزولو د ترکی صدر طیب اردوغان ویلي دي چې ترکی دا کار د خپل ملک د فضايي حد برید د دفاع په خاطر کړی دی او دای هم ویلي دي چې ترکی په دې معاملې روس سره تعلقات خرابول نه غواړي. خو بل خوا د روس صدر ولادیمیر پیوټن په دې واقعا خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ترکی د لاسه د روس د هوایي جهاز راغورزولو معاملې سره دومره سنگینه مسله نه ده لکه څومره چې په ترکی کې د اسلام خوریدو خبره د فکر وړ ده. د ولادیمیر پیوټن په دې بیان نن د امریکای مشهور هفتیز نیوز ویک یو تفصیلی معلوماتي رپورت چاپ کړی دی. نیوز ویک د خپل رپورت په شروع کې لیکلي دي چې د روس صدر ولادیمیر پیوټن د خپل ملک د جنگي هوایي جهاز د ترکی د لاسه د راغورځېدو په پیخه د خپل الفاظو جنگ اغه وخت نور ډیر زیات کو کله چې د ترکی په قیادت خپل ملک کې د ډیرو کلونو راسې د اسلام پسند قوتونو د ډاډګیرونو کولو تور پورې کو او د یو سنگینه مسله وبلله. د نهه په ورځ د ترکی او د شام په سرحد د راپیخې شوې واقعې د لاسه د ترکی او روس تعلقات ورځ تر ورځ په خرابېدو دی. ولادیمیر پیوټن د خپل یو هواباز او د امدادي فوجي کارکون د وجلې کېدو هم تصدیق کړی دی. هر کله چې د شام فوزونو د راغورځولې شوي هوایي جهاز دویم هواباز بچ کړی دی. د روس د تاس خبر رسانی ایجنسی مطابق د روس صدر ولادیمیر پیوټن خپل تقریر کې دا هم ویلي دي چې موږ هم د اسلام مرسته کوو او د اسلام مرسته به جاري ساتو خو مسله د اسلام دننه د تندروه او د بې مهاره خلکو د مرستې ملګرتیا او د ډاډګیرنې له سببه را پیدا شوې ده. نیوز ویک خپل رپورت کې زیاته چې د ترکی د خارجه چارو وزارت نن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د روس او د ترکی د خارجه چارو وزیران به راتلونکو ورځو کې خپلو کې غونډیږي. د روس د خارجه چارو وزیر د روس د جنگي هوایي جهاز د راغورځولو په واقعا خپل تبصره کې د ترکی په قیادت د بدو ردو ویلو په موقع ویلي دي چې د ترکی د خلکو په لوري د روس په رویه او سلوک کې څه بدلون نه دی راغلی. د روس نور سترو سفارتکارانو هم د ترکی په مشرانو د ملامتي بیانونه جاری ساتلي دي او ویلی دی چې ترهګرو په یورپ کې د خپلو حملو د جاري ساتلو لپاره د ترکی خوره استعمالی. روسی سفارتکارانو خپل خلک د ترکی د سفر نه منې کړی دی. نیوز ویک خپل رپورت کې زیاته چې د روسی مشرانو د تو تریخوالی نه د ډکو بیانونو باوجود د ترکی صدر ښاغلی طیب اردوغان او وزیر اعظم احمد داوود اوغلو ماسکو سره د تو تریخوالی د راکمولو بیانونه ورکړي دي. د ترکی صدر طیب اردوغان د روس له طرفه د اقتصادي زورنې د بیانونو باوجود روس سره د تعلقاتو نه خرابولو سرګندونه کړې ده. ښاغلی اردوغان استنبول کې یو دستوره کې ویلي دي چې موږ د روس د جنگي هوایي جهاز پر اغورځولو صرف د خپل ملک دفاع کړې ده. د ترکی وزیر اعظم احمد داوود اوغلو په دې موضوع نور زیات نرم بیان کې ویلي دي چې ترکی به چری هم په داسې معمولي واقعو خپل دوست او گاونډي ملک روس سره تعلقات خرابېدو ته پرې نه ږدي. خو ښاغلی اردوغان او احمد داوود اوغلو دواړو روس ته بیا یو ځل دا هم ویلي دي چې د شام په قطبي سیمه کې حملې بند کړي ځکه چې دغلته د ترکی د ملګري ترکمان ملیشي جنګیالي پراته دي او دولت اسلامیه والا نشته.
د وایس اف امریکا د ویډیو دا ګلو کډر منور دونکو خبري خبرونه ته دوام ورکو او زه هم د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د پاکستان قومي اسمبلی نن د چهارشنبې په ورځ یو قرارداد کې له حکومت څخه غوښتنه کړې چې هیواد کې د ښځو په ضد تشدد او له هغوی سره د توپیری چلند د ختمولو لپاره جدي ګامونه واخلي. دا قرارداد په لوی اکثریت سره اسمبلی کې منظور شوی. نور تفصیل هم په دې قرارداد کې څه دي زموږ همکار منظر شهید د ډیوري جوړ خبريال الیاس خان څخه پوښتلې اوریدو ته تاسو پام راګرځو.
نن چې کومه د زنانو پر ضد د تشدد د خاتمه نړیواله ورځ منځل کیږي، نو په دغه حواله سره نن د پاکستان قومي اسمبلی کې هم د زنانو پر ضد د تشدد او د استحصال چې کوم پیښي دي د دې ادرولو لپاره دغه قرارداد وړاندې کړی شو، کوم چې په اکثریت سره منظور کړی شو. او په دې قرارداد کې دا سفارش شوی چې زنانو پر ضد د تشدد او د استحصال ادرولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړی شي. دا قرارداد وفاقی وزیر زاید حامد وړاندې کړو، خو په دې موقع د مخالف ګوندونو چې کوم غړي وو هغوی د دې مخالفت وکړو، او وی ویل چې په نړیواله کچه باندې د پاکستان ډېره زیاته بدنامي کیږي، ولې چې دلته د زنانو ته هغه حقوق نه دي حاصل، او ورځ ورځ د زنانو باندې د تشدد په پیښو کې د زیاتوالی لیدل کیږي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د دې ورځ په مناسبت سره دې یو تفصیلي قرارداد حکومت وړاندې کړي چې هغه کوم ګامونه دي اخیستي دي چې د زنانو پر ضد چې کوم د تشدد پیښو کې زیاتوالی دی د دې ادرولو لپاره کوم ګامونه یا ټول ګامونه به حکومت اخلي، او دا به دوی څنګه ادروي. نو په دغه وجه باندې د دوی دا دریځ وو چې حکومت دې په یو کلاو مټ سره او نور تفصیلات سره ایوان ته هغه ټول چې کوم پیښې شوي دي هغه وړاندې کړي، او د دې پر ضد چې کوم ګامونه به دوی اخلي هغه نه دي ایوان خبر کړي. جی منظر،
نو داسې قراردادونه چې پاکستان کې پارلمان منظوروي په دغه باندې عمل څومره کیږي، او حکومت ورته څومره جدي پاملرنه کوي؟
جی منظر، داسې قسمه قراردادونه یا پریکړې خو د پاکستان پارلیمان نه یا دغه زمو چې کوم صوبایي اسمبلیانې دي هغوی هم پاس کوي. د دې نه علاوه چې کوم د زنانو پر ضد چې کوم د تشدد بیلابیل پیښې دي، دې لپاره په پاکستان کې قوانین هم شته دي. خو که موږ وګورو نو په قوانینو کې او ځمکني چې کوم حقیقت یا حالات دي، نو په هغې کې ډېر غټ فرق دی. ولې چې په پاکستان کې د بده مرغه قانونونه خوشته، خو په دې باندې عمل درآمد نه کیږي. بل دلته کې د انصاف یو کمزور نظام دی، او بل د زنانو لپاره په سیاسي او عوامي سطح باندې هغه فشار په حکومت باندې نه اچول کیږي کوم چې په کار وي چې د دوی د حق لپاره اواز اوچت کړی شي. په دې اړه که موږ وګورو نو چې کوم هر کال د غیرت په نوم چې صرف په پاکستان کې د یو اندازې تر مخه د زرو نه زیاتې زنانه چې کوم دي دا وژل کیږي، او تیر کال د عورت فاونډیشن لخوا راجمع کړې شوې شمېرې تر مخه په پاکستان کې د ټولو نه زیاتې د یعنی پنجاب صوبه کې کوم چې د آبادۍ په لحاظ سره ټولو نه لویه صوبه ده، هلته د زنانو پر ضد د تشدد په پیښو کې دغه عورت فاونډیشن دا وایي چې په دې کې د تیر کالونو په نسبت 28% زیاتوالی راغلی دی، او دلته کې 2500 د تشدد بیلابیل پیښې مخې ته راغلي دي چې په هغې کې اغوا، زنا، وژنه، خودکشی، دغه رنگ چایل د ماشومان و واده، سورا او دغه رنگ نور یو شمیر پیښې شامل دي. خو د دې هر څه باوجود د دې مخنیوي کې حکومت یا چې کومې ادارې دي هغه پاتې راغلي دي. جی
ډیر زیاته مننه الیاس خان چې تاسو دغه تفصیل اوریدونکو ته وړاندې کو.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو ده.
امریکا د وریډیو د قدمونو اوریدونکو څنګه چروندې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان صدر ممنون حسین د دوه میاشتو لپاره په بدني توګه مزوره قیدی عبدالباسط د مرګ په سزا عمل درآمد او درولو امر ورکړی دی، او دغه د جسمانی حالت په حق له د پلټونو وینا هم کړې ده. په پاکستان کې سخت کال 299 کسان چې دي هغه تیزندې کړې شوې دي. په دې حق باندې یو تفصیل ریپورت لري رابیا پیر.
د صدارتي ماڼۍ له اړخه جاري سوي یو بیان تر مخه عبدالباسط نومي دغه کس چې د پنجاب فیصل آباد ښار په جیل کې د پھانسي په انتظار ورځې سبا کوي، د دوی د پھانسي دغه سزا د صدر ممنون حسین له اړخه د دوی د معذوري له وجې ځنډول سوی ده، او د دغه کس د جسماني حالت په اړه د انکوایري حکم هم ورکړی سوی دی. په بیان کې ویل سوي دي چې د بشري حقونو به په هر حال کې خیال ساتل کیږي. درڅلوېشت کلن عبدالباسط ته په کال 2009 کې پر کورنۍ ناچاکۍ د یو کس د وژلو وروسته د پھانسي سزا ورکړی سوی وه. دوی وروسته په کال 2010 کې په جیل کې د فالج د ناروغ ناروغي لوجي د پښو څخه مزور سوي وو او استاد سلرم ځل دی چې د دوی د پانسي دغه سزا سندول کیږي. د پاکستان د قانون تر مخه ذهني مزور خلکو ته کسام د پانسي سزا نسی ورکول کیدی، خو قانون د جسماني مزور تنانو د پانسي په اړه سنوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ملګری مشر کامران عارف چې یو قانون پو هم دی د ډیوا ریډیو سر په خبرو کې وایي،
قانون باسي چیزوں پہ خاموش ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی انٹرپریٹیشن کی گنجائش نہیں.
قانون کا سہم پر ډیر څه خاموش وي، خود دې مطلب دانا دی چې د څه تشریح گنجائش نشته. هم دغه سبب دی چې د صدر د معافی قانون ډیر لوی قانون دی چې لوجې پر ډیر څه چې قانون خاموش وي دوی خپل واک د انصاف لپاره استعمالولی سي. او په اوسنۍ معاملې کې د پاکستان صدر دا یو شګام دی چې خپل واک د بشري حقوقو د حفاظت لپاره استعمال کړی دی. سرګند دی وی چې پاکستان تیر کال د دسمبر په شپاړسمه نیټه د پېښور آرمی پبلک سکول د برید پس چې پکې یو سل څلور څلوېښت ماشومانو په شمول یو نیم سل تنان وژل سوي وو د پانسي د سزا څخه بندیز لرې کړی وو. ویل سوي وو چې ترهګرو ته به پانسي ورکول کیږي، خو بشري حقونو پر هره کچه د دغه پرېکړې مخالفت کړی وو. او اوس هم د ایمنیسټي انټرنیشنل د یو رپورټ تر مخه پاکستان د دوه سوه نوي تنانو ته پانسي سزا ورکولو سره د پانسي سزا ورکوونکی تر ټولو بدترینه هیواد جوړ سوی دی. ولې چې پانسي ورکول کېدونکي دغه اکثره خلک د تراګري پر ځای په نورو جرمونو کې ککړ وو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن شریک مشر کامران عارف هم ډیوا ریډیو ته وایي،
پاکستان میں پھانسیاں باقی ملکوں سے بہت زیادہ ریٹ پہ چل رہی ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے.
په پاکستان کې ډیر زیاتې پانسي ورکول کیږي چې څه خبره نه ده. دوی زیاتوي چې ډیر ځایونه داسې سته چې څرګندوي چې د جرمونو شرح د پانسي د ورکولو سره نه ده کمه سوې. او څه داسې هیوادونه هم سته چې د پانسي سزا د نشتوالي باوجود د جرمونو شرح ډیره کمه ده. او دا هم نه ثابتېږي چې د پانسي سزا د عمر کې څخه زیات اثر لري، خو د پانسي په سزا کې د ناانصافي امکان ډیر زیات کېدی سي. همدغه سبب دی چې بشري حقونه په پاکستان کې د پانسي پر سزا یو ځل بیا د بندیز خوشتنی کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو خبري خپرونې ته واشنگتن ډی سي څخه غوږی یاست. او سمزو یو عربیا د اسلام آباد لوري ته، چیرې چې پاکستانی چارواکي وایي یو عالي رتبه سیاسي پلاوی به سبا د پنجشنبې پر ورځ افغانستان ته ځي چې هلته له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي ستونزو خبرې وکړي. په دې پلاوي کې څوک څوک دي؟ دغه ټوله حل به اخلو. زموږ له خبریال پیر ولایت شاه څخه چې دا وخت دی له اسلام آباد څخه له موږ سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. ستړي مسی او په خیرالی پیر ولایت شاه صاحب. ډیر مننه کاکل صاحب. ډیر مننه. ټول مخه که هم د پلاوی تفصیل راکې چې په دې لس کسیز پلاوی کې به څوک څوک شامل وي؟
جی کاکر صاحب، دا پلاوی چې سوال روان دی د کام پرسته ګوندونو، پښتون کام پرسته ګوندونو چې کم مشران دي، محمود خان اچکزی دی، د هغه د پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ پکې شامل دی، د عوام نېشنل ګوند مشر سمیر ولی خان او افراسیاب خټک صاحب پدې کې شامل دي، او د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپو او د هغه زوی سکندر شیرپو په دې پلاوی کې دي. او دغه شان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر چې دی هغه هم د دې پلاوی برخه ده. کاکر صاحب، دا پلاوی د افغان دولت په بلنه باندې روان دی، او هلته کې به دوی په کابل کې د افغان ولسمشر او د افغان سیاست مدارانو او نور افغان چارواکو سره چې دی لیده ګاته کوي. کاکر صاحب،
او د دې پلاوی هلته په افغانستان کې چې د افغانستان له ولسمشر سره به حمله د کاته کوي، نور اعلی رتبه چارواکو سره به حمله د کاته کوي، ایجنډا یې څه ده؟
جی بالکل کاکر صاحب، دغه پښتنه مونږ په دې پلاوی کې چې کوم سینیټر عثمان کاکر صاحب روان دي، نو دغه مونږ دا پښتل چې دا څه ویل کیږي چې یا کوم د افغانستان چې کوم تحفظات دي، نو کو هغه ستاسو د پلاوی په مخ کې هغوی روان دي کړل چې د پاکستان نه د هغې کوم شکایتونه دي، نو ستاسو عکس العمل به څه وي؟ نو د هغې جواب هغې مونږ له صدا سره راکړه کاکر صاحب.
هغوی له خواست خو قرار قرارې بنیادی خبر خو له دې خوانه خرابه ده چې مداخلت کیږي. سوال خو باغې جدي سیاره ولی په افغانستان کې مداخلت کیږي، له افغانستان سره سکیم وعده کیږي، پر هغه باندې عمل درآمد نه کیږي د استانبول له خوا، او هغه څه د دې پابندۍ نه دي. د خپل شرایط دوی آزاد جمهوری افغانستان او اسلام آباد ترمنځ کوم شیان تیسوي دي یا باسوي دي، نو له دې خوا خو موږ د دې دفاره نه روان چلته ویای سیاره تاسو به امن څه به کوي یا تاسو به کمی ځموارانې کوي. نو دا امن خبره خو ټوله دلی اسلام آباد کې بند ده.
پیرولایشا صاحب، د عثمان کاکړ صاحب خبرې خو موږ واورېدلې. آیا د دې پلاوي د ایجنډا او هلته په افغانستان کې د چې کوم د دې به مصرفیتونه د نورو مشرانو سره مهم خبرې کړي؟
بالکل کاکر صاحب، زمونږ افراسیاب خټک صاحب سره خبرې شوې دي. افراسیاب خټک صاحب مونږ ته وویل چې دا دوره د هغه دورو تسلسل دی کوم چې وخت په وخت افغان پارلماني غړي او پاکستانی سیاستمداران افغانستان ته ځي او هغوی پاکستان ته راځي. او د دې نه وړاندې چې کله افغان ولسمشر د پاکستان سفر کړو، نو خټک صاحب وویل چې په هغه موکم هغې دلته کې د ډېر پاکستاني سیاستمدارانو سره ملاقات کړو. دا د هغې دورې تسلسل دی. نن افسانیار ولی خان د عوامي نشتلګون مشر د وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات کړو. کله چې موږ افراسیاب خټک صاحب نو پوښتل چې آیا په دغه ملاقات کې سبا له چې د دوی کوم پلاوی روان دی، نو افسانیار ولی خان دغه تک چې دی نو د دې حوالے سره د وزیر اعظم سره څه خبرې شوې دي، دغه جواب څه داسې و؟
نو دا خو ډېر مشکل سوال دی. پاکستان کې هر حکومت لپاره او دې حکومت لپاره هم دغه مسله ده چې یو خاص حد نه سوا د شیخ کاری چې کله پسند وادي کړي بیا په هغه باندې عمل کې نه ذکر شوی. دا مسله د نواز شریف حکومت ته پیښه ده، خو بهرحال دی منتخب حکومت دی، وزیر اعظم دی. نو خبره یعنی خبر نه خو نه هغه ځان فاصله شي او نه نور خلق بو دینه مری کوي شي چې ایته خبره وشي. دا خبره خو وزیر اعظم سره مخامخه کی
پرولایشا صاحب په خبره چیړونکې دغه لوړ رتبه سیاسي پلاوی چې افغانستان ته روان دی دغه وتک ته څنګه ګوري؟ او آیا صدا سي امکانات سرګندېږي د دوړو هوادونو ترمنځ چې کوم ورستې کړکېچ رامنځته شوی دی په دې کې به داسې پرمختګ وسی، مثبت پرمختګ به وسی او اړیکې به یو ربیا داسې عادي بڼه ته راوړي؟
کاکر صاحب، تیر ورځ د افغانستان د تجارت چې کوم وزیر دی داغه په مشرۍ کې یو دوه ډیرش کسیز پلاوی د اسلام آباد سفر کړو او دا غي روستو کله دا چې کوم افغان عمل پروسه دا او غزن دوله شوی دا، نو اوس دا پلاوی د افغانستان ته روان دی. نو دلته کې سړونکو دا وایي چې وخت په وخت دا پلاوی زی د افغانستان ناراضي د پاکستان نزي دې ته خودي په خنه زر ګوري چې دیو بل سره لیدا کاته کیږي، خبره روچتيږي، خو تر کوم حد پورې چې د پاکستان او د افغانستان د ټیمې تعلقات د تناو ښکار دی، خاص کار د امن پروسې په سر باندې کم بد اعتمادي ده. نو دلته کې مبصرین دا وایي چې په هغه کې ډیر زر سو د بریک ثرو یا د سزا سره لوی بدلون راتلو امکان په نظر ناراضي کا کړ صاحب.
ډیر مننه پرولایشا صاحب د ځان خیال ساتئ.
مهرباني.
په پاکستان کرکټ زپل بلوچستان ایالت کې د ریل ګاډو مامورینو او ډرایورانو د کاربندیز نن څلورمه ورځ دا او چارواکي وایي چې د کاربندیز لامل د کوټې څخه د پاکستان نورو برخو ته ریل ګاډي ډیر په ځنډ سره روان شوی دي چې مسافران د دې لامل ډیر سخت مشکلات سره هم مخ شوی. هم د بلوچستان په کوټه ښار کې بیا د پولیسو د غزمې په موټر باندې نامعلومه وسلوالو په بمی برید کې درې پولیس عسکر ټپي کړي دي. نور تفصیل حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
د کوټ شار د پولیسو علي رتبه مشر وویل چې د پولیسو ګاډۍ د غزمې پر مهال باندې والا چې د کچبیک په سیمه کې پر کمرانی سړک باندې د سړک لغاړي د ریموټ کنټرول بمی چاودنه وسوه چې له سوه به درې د پولیسو عسکر کاری ټپیان سو. دوی په سملاسي ډول د کوټ شار دولتي روغتون ته راوړل. د پولیسو علي رتبه مشر وایي چې د دوی ګاډۍ بشپړه تباه سوې ده، له چاودنې څخه و شاوخوا ودانۍ ته هم زیان رسیدلی دی، شیشې ماتې سوې دي. په سملاسي ډول د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر نه دی اخیستی. پولیس وایي چې تر اوس مهاله پورې دوی په دې ترس کې څوک نه دي نیولي. و بل لور ته بیا نن په څلورمه ورځ باندې هم د پاکستان د اورګاډي د ډرایورانو د کاربندیز له سوابه کوټ شار ته د اورګاډو تګ او راتګ اغیزمن شوی وو. حمله دغه کبله جعفر او اکبر بوکټي اکسپریس ډیر ځنډې دلیولې او بولان مل چې کراچي ته بتلله د دې تګ منسوخ شو. د اورګاډي ډرایوران وایي چې دلته په بلوچستان کې څوارلس انجن دي، په دوی کې دولس خراب دي، یوازې د دوو ګیرونه کار کوي.
ہمارا بریک سسٹم پر جو ہے صرف اول و آخر ہم صرف بریک سسٹم چاہتے ہیں کہ ہمارا بریک سسٹم صحیح ہو تاکہ ہماری ٹرین آپریشن جو ہے وہ سموتھ چلے.
موږ پر بریک نظام باندې تشویش لرو. زموږ لومړی او اخیرنی غوښتنه دا ده چې بریک نظام دې صحیح کړل سي، چې د اورګاډي د تګ او راتګ عمل په ښه توګه باندې ترسره کړي. د اورګاډو د ډرایورانو د کار بندیز له سببه یو شمیر مسافران هم له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
کہ افسران ہیں جو مفت کی تنخواہیں کھا رہے ہیں بیٹھ کے، وہ آ کے ٹینشن لیں یا عوام کی کہ یہ کیسے خوار ہو رہی ہے، وہ بیٹھے ہیں آرام سے سکون سے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اب ہم پریشان کھڑے ہیں یہاں پہ.
ددی افسران مفت تنخواہ خوری دوی دی وہ لسی خلگو تو گوری سیاغت سنگ خوار دی، دوی بیغم ناس دی، دوی ہیچ ڈول تشویش نہ لری. کشنی کشنی معشومان لمر سارا دی، مر حیران ولاڈیوں سے اوس سوکو. په بلوچستان کې د اورګاډو دغه کار بندیز هغه محل پیل سو کله چې 15 ورځې وړاندې د سریا په سیمه کې اورګاډه لخپلې لیکي واوښتله، تلاپاتې نه واړولې. او دغه ډول د روان میاشتې پر 12مه باندې د بولان د ابیګم په سیمه کې د پنجاب راولپنډي ښار ته روانه اورګاډه د زیات رپتار له سبب زخه له نو ډبو سره واوښتله، چې له سبب یې 14 کسان وژل شوي وو، 100 کسان بیا ټپیان وو. په دوی کې ډرایور او کلینر هم شامل وو. په پاکستان کې د اورګاډو نظام تر 100 کاله زیات پخوانی دی. حمله دغه کبله د اورګاډي سفرې له مشکلاتو سره مخامخ کړی دی. حمید سمسور، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، کوٹھا.
او سوڑان دیکھو یو ایداریا چپ نڈی والا اسی میزو موزو گانو باندی دا امریکا دا حکومت نظر سرگندوی.
د نومبر په 14 تاریخ په ویانا کې د شام د شخړې په باب لشوي بین الاقوامي غونډه کې ناستو ټولو غړو ملکونو په یو اتفاق د دې خبرې فوري اهمیت تسلیم کو چې د شام د خلکو د کرامو ختمول ډیر ضروری دی، ځکه چې د شام د جنگ د لاسه سیمه غیر محکم شوې ده او د داعش غوندې ترهګر ګوندونو سر راپورته کړی دی. د دې بوګنون کې خانه جنگي د سفارتي اواري د پاره ټول فریق په ګرد شام کې د ډزبندۍ په کولو، او د کال 2012 په جون کې جنیوا کې د شام په لانجه د شوې غونډې د شریک اعلان نامې په رڼا کې د سیاسي عمل شروع کولو په غرض د کوټلو اقداماتو په کولو سلا شول. په ویانا کې د شو فیصلو په بابلا د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری خپل یو تقریر کې ویلي دي چې د شام په مسله د خبرو کولو د پاره په ډوم بیزل ټول فریق خپلو کې خبرو اترو ته کیناستل، چې روس او ایران هم پکې شامل وو، او د ټولو فریقو په اعلان نامه د سختو په کومه کې چې په صفا ټکو کې لیکلې شوې دي چې مونږ ټول یو متحد او سیکولر شام غواړو، مونږ ټول یو داسې شام غواړو چرته چې ټولې کم شمیره فرقې په مکمل حفاظت کیوی او د مختلفو مذهبونو او ثقافتونو پکې خاطر ساتلې کیږي. خود خارجه چارو وزیر جان کیری او صدر بارک اوباما دواړو دا هم ویلي دي چې تر سو پورې بشار الاسد د صدارت په کرسۍ ناست وي په شام کې د جنگ ختمېدو امکان نشته. د داعش غوندې ترهګر شام ته صرف د اسد په خپلو خلکو د خونړو ظلمونو د لاسه ورمات دي، او لکه څنګه چې د خارجه چارو وزیر جان کیری په ګوته کړې ده، بشار الاسد داعش سره د خپل مخسر یوه سودابازي کړې ده. د زیاته که داعش د سو کلونو راسې خپل صدر دفتر په راقه ښار کې قائم کړی دی، او د اسد فوزونو چری هم په دغه ځای بمباري یا ګولهباري اونکه. د اسد فوزونه په ښځو، ماشومانو، اسپتالونو او سکولونو باندې بمونه وری. صدر باراک اوباما ویلی دی که اسد د اقتدار په کورسۍ ناست وي نو شام کې د خانه جنگي ختمېدو تصور هم نشي کېدی، ځکه چې د شام اکثریتي خلک اسد یو ظالم، قاتل او عامر حکمران تصور کوي. دی چری هم ځان له قانوني حیثیت نشي پیدا کولی. خاغلی اوباما زیاته کا چې د اسد ملګري روس او ایران به یو بنیادی لار خوښي، یا خو به د اسد مرسته جاری ساتي او یا به د شام د خلکو د حفاظت لار اختیاری، او نړیوال ګوند او ملګرو ملتونو سره به په صحیح معنو کې د یو جایز او د یو قانوني حکومت په جوړولو کې کار کوي. صدر اوباما د خپل تقریر په اخر کې وې چې روانې خبرې اترې د نورو سره سره روس او ایران له هم دا موقع په لاس ورکوي چې په شام کې د جنگ ختمولو لپاره راوړاندې شي، او دنیا سره د داعش د انتهایی خطرناکې او د خونړۍ خطرې د مخې په نیو کې لاس وکړي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.